کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ماشامنۍ خبري مجله کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید ګټه ترې واخلي. د ازادي رادیو درنو دوستانو، د مجلس فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. نور راپورونه هم لرو، خو وروسته به یې واوري. په سر کې اجملن د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
دا افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنه کوي. د ترکیې ولسمشر وایي هغه سعودي خبریال په اړه چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. او د پاکستان ستره محکمه د هغه عیسوي ښځې د استناف پر غوښتنه غور کوي چې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکومه ده. دا افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د رئیس پر کور بمی برید کې د خکیلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوې. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل
پولیس ما در محل رفت، قضیه را همه جانب بررسی کردیم.
خغله دانش وایي له پیښې وروسته پولیس سیمې ته رسیدل دي. پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه چاته په پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. ډېر کم زیانونه اوښتي. موږ هڅه کوو چې د پیښې عاملان پیدا کړو. تیر شپه دو بجې ناڅرګنده وس کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د بشر پر کور دوه لاسي بمونه ورکړسولي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسونو د کارکونکو کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونه کې دي. نوموړي وویل په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو شمېر اشخاصو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړني لیست ایستلي او ویلي دي چې یو شمېر نور نومونه به هم د کاندیدانو له وروستي لیست څخه وباسي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه برګ شوب لاړولې ده. په جنوب کې د 215 تم کلی اردو ویان تورن احمد صادق یې سا وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز تیرن کوټ کې د ملي اردو د مځکنیو او هوایي ځواکونو لوري شوي.
خاکریز ولسوالۍ په مروتاته کې عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او 19 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د اروزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې درې تنه وسلوال ترګر ووژل شو او څلور تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص اروزګان په مربوطاتو کې افغان هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې دوه تنه ترګر وژل شوي دي.
نوموړي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیان په اړه څه ونه ویل، خو د بل ولایت میدان وردګ نه پور کړل شو ریپورټونو کې د ولایتي شورا د غړو له قوله ویل شوی چې دغلته د وسلوالو طالبانو په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 22 تنه افغان سرتیري وشل شوی. دا جوزجان د کوشتېپې ولسوالۍ مرکز ته نږدې پر یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډلهییزو حملو کې بیا و امنیتي سرتیري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادۍ رډیو ته تایید کړه. نوموړي وویل چې په سکوت شو پوستو کې د ملي اردو پوسته هم شامله ده، خو زیاته یې کړه چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوي.
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتی قرار دارد.
دوی وضعیت وست امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. موږ له مرکز څخه کومکی ځواکونه هم غوښتي او هغوی زموږ غوښتنه منلې. ډېر ځل به کوماندو ځواکونه سیمې ته ورسیږي او د اندېښنې وړ څه نشته. نوموړي وویل چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وختي، خو د شمېر په اړه څه ونه ویل. د پاکستان ستره محکمه د هغه عیسوي ښځې د استناف پر غوښتنه غور کوي چې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکومه شوې. د پاکستاني مطبوعاتو په وینا دا به د سترې محکمې لخوا د دې قضیې په اړه وروستۍ بیا کتنه وي. د پاکستان د سترې محکمې درې قاضیانو نن د آسیه بیبي په نوم د دې ښځې د مدافع وکیل څرګندونې واورېدې. نوموړې په 2010 کال کې په اعدام محکومه شوې. د آسیه بیبي مدافع وکیل د هغه کسانو د څرګندونو په اړه شکونه راپورته کړل چې دا میرمنې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړي. آسیه بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده پرې لګېدلې تورونه یې رد کړي دي. د ترکیې ولسمشر وایي د هغه سعودي خبریال په اړه چې په مرموزه توګه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل دی وایي چې د ترکیې د ولسمشر په توګه دا موضوع زه خپله تعقیبوم او د سیړو نتایج به ټولې نړۍ ته وړاندې کړو. جمال قاشق چې د سعودي عربستان تابع او خبريالو چې د ریاض پر پالیسوي سخت انتقادونه کول. نو مولای د اکتوبر په 2 نیټه د زینو استادو تر لاسه کول لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لورته ګروستا نه درک شو. د ترکیې د حکومت یو سرچینی روجرز خبري جان سویلی چې جمال په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د ننه وشل شوی دی. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکخه څیړونکو خبرداري ورکړي چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخ اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکو آیت ویلي که په وسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یو نیمه درجه زیاتوالی راشي. د جنوبي کوریا په انشیون ښار کې د یو کانفرنس په پای کې د هیئت په وړاندې کړي ریپورت کې ویلي که د نړیوالې تودوخې لوړېدو دل په وسنۍ کې دوام وکړي نو د 2030 او 2025 کلونو ترمنځ به د سانتیګراد په حساب نړۍ یو نیمه درجه نور هم تود شي. دا خبر
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبری مجله کې به دغه مطلب واورې. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید ښه ګټه ترې واخلي.
باور داریم که انشالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و امیدواریم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنند.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال هیله شودلی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد حسیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټوري تمام شي.
د چان سپې په حقیقت کې دغه یو د امریکا په دولت کې هلته پورا اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډیر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نړۍ سره شي.
د میدان وردګ ولایت سیمه ایز چارواکي په دغه ولایت کې د څباندی شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. د خبرې مجله متشپژنی موجوده له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د څرګندونې نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړې. ناجیه ساپی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسله وال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي، او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړي. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. 28 کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرزیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زنګړی استازي پتوګا لټاکنې ورسته د کابل ته د خغلی خلیلزاد لمړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هله بخون کې دي، خو ټینګار وکړ چې باید په دې برخه کې عملی کار وشي.
مجموع کې ټول تمون خوشبین یو، خو مونږ خپل عملی کار ترې واړو. که چیرې یوازې مونږ خوشبین ووسو، عملی کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مبارزه باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونی خو موارد لیبل خو د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله شي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد حاتیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټوري تمامې سي. زموږ همکار محمد وصل وصال د افغانستان د سولې علي شورا لمرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالیتوب ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوانه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. وخت هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس کوم چې د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په زه یقین لرم چې په ډېرو دغو خلکو کې دی معاشریت به ورته زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت دا ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبره په یو ځای سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استازي دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخ ته وړي. څه فکر کوئ چې ښاغلی خلیلزاد به وتوانېږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښېني؟
یو خبر د څو کومه چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته جوړه او د دې څخه څنګه دا چې اوس خارجي قوتونه چې پکې ده د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واقع دي او د جنگ کې ښکیل دي، نو کله چې د امریکایي حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته به صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات د دې په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسغه درسته اراده مو مخري، او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوري هغوی هم دروغ جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ځینې ورسره حساسیتي نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسې کولی چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشین هېوادونو ته چې په افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی، نو یقین لرم چې هغو به هم دا خبره سره وکړي.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا د رابطه ولري د کارو کې او همداراز د افغان حکومت د پاره هم دا ښده چې دا اوس څومره جنګ کېږي او څومره وینه چېږي او بې ثباتي ده او د ټولو دغو د پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د همدې جنګ د وجې نه، نو د افغان حکومت د پاره هم بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیع لارو باندې دا د دې غاری مخېلي انداسي ورسره د سولې شورا د دې خبرول ورلګي شي د دې شریکو باندې د دې څورې شي.
د افغانستان د سولې د علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمدو.
جنگ دی ولکش سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د میدان وردګ ولایت سیمیز چارواکي په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د وژل شویو افغان سرتیرو شمیره تر دې کمه یادوي. شریف الله شرافت په دې اړه جزئیات راکوي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین وای وړ مشپه دغه ولایت پر سید آباد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ډلیز برید کې د یادی ولسوالۍ د امنیه کومندان په ګډون 22 افغان سرتیر وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د یادی شورا رئیس مسعود شنزی د دوشنبه په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یاد برید پر مهال دغه ولسوالۍ د ملکی ادارې اته تنه کارکونکي هم ژوندې لزان سره وړي. نو موړی وای د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل د افغان پوځیانو ترمنځ نام ژغی و
چې 22 کسان شهیدان لیست مترغله 22 کسان شهیدان دي. سربازان د پولیس ملي او پولیس محلي دوه په شمول د 3 نفر او د افسرانو سیمنتوانو او په دې دونه له 35 کسان جدي لا دره کړي چې هغه معلوم نه دي مړ ژوندای معلوم نه تر څه کوي حال نه معلوم شوی چې هغه چی فدی دا د ولسوالۍ سب ته ول نفوس د دوه ادارو کسان دي. دا ته کسان دي دا کسان ترس پر خوشی شوی نه دي ترس پر راغلی نه دي ترس پر معلوم نه دي خوشوندی به وی یعنی احتمال د ژوندۍ ته به دی.
د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دانه منی چې یادی ولسوالۍ څخه کوت کړی وی. نو موړی وای افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو د غبریدونو پر شاتم بولی او د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهم کمانډانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژلي او یو شمیر نور ټپیان کړي. منګل وای د یادو بریدونو پر مهال د یادی ولسوالۍ د امنیه کمانډان په ګډون شپږ افغان سرتیري هم وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. نو موړی دانه منی چې په یادو ولسوالۍ کې د 22 افغان سرتیرو تمرګ جوړ بلاوش کوي.
شاوخوا 25 وسلوال طالبان وژل شوي او شلو 25 کسانو کې څو مهم کسان د وسلوال طالبانو یا کمانډانان به هم پکې شامل دي. اما بدبختانه باید ووایم چې په دې جګړه کې سمنوال سید نظر افشار هاشمي سره د خپلو شپږو ملګرو شهیدان شوي او شاوخوا 5 زخمیان لرو.
د کورنی چار وزارت بیا تیر ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال رسنی ته ویل چې حالت د یادی ولسوالۍ د امنیه کمانډان په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوی او 10 تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا رئیس د غراز زیاتوي چې دغه ولایت د امیرداد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو سره ده او لا هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې یادی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي.
د موږ د وبل او سره د مخ کې څه څه د مرداد دغه اوس هم که دولت ته څنګه نه ورغلی نه دی ولا غول سوالي مرکز اوس هم د دولت خلاص کې نه دی. د خوایر موږ مخ کې چې موږ تاسو خبر ورکړو کوم تاریخ وو تاریخ مې ځکه کې یاد نه لرم وخت چې ونه د بیا انت دولت تفیر نشینی کړی د تاسو پر به تاسو ولسوالۍ مرکز نه دی نیول.
د دایمرداد ولسوالۍ پر مرکز هم شاوخوا دوی میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو ډلې زبرید وکړ چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبره یاد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويده. د یاد برید پر مهال هم د یادی ولسوالۍ د امنیه کمانډان په ګډون زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ بلواوښته خو امنیتي مسولینو یې د سکوت خبره رد کړه او مرګ جوړ بلې تایید کړه. اوس هم دغه ولایت د والی ویان عبدالرحمن منګل دانه منی چې یادی ولسوالۍ د هغه مهال سکوت کړی وي او تر اوسه د وسلوالو طالبانو سره وي. د ولایتي شورا د غاستازي له مرکزی ادارې غشتنه کوي چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي سو دغه ولایت د خلکو امنیت په پوره توګه خوندې سي. میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې واخ نه وخت د درنو جګړو شاهد وي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د FM پر 3.5 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغانستان د مشرانو جرګې د حقوقي چار او تقنینی چارو کمیسیون وایي د ځینو حکومتي چارواکو لخوا د حکومت ضد سرګندونې له دښمن سره مرسته ده. د دغه کمیسیون رئیس غلام محی الدین منصف د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د غوینا په خبرګون کې چې ګواکې حکومت په نامنې یو کې شکل دی. ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت ضد سرګندونو پر ځای باید په ګډه د وضعیت ښه کېدو ته. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د اجرا ریاست د دویم رستیال لخوا یو ځل بیا د حکومت ضد څرګندونو د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو او حقوق پوهانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې د حقوقي چار او د تقنینی چارو کمیسون وایي حکومتي چارواکي باید له قانوني احکامو په نظر کې لنیولو پرته څرګندونې ونه کړي. د یاد کمیسون مشر غلام محیودین منصف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت له دننه څخه د حکومت ضد څرګندونې ذهنونه مخشوشوي او ډېرې منفي اغیزې لري.
ذوات محترمی که در حکومت کار میکنن چه در رده های بالا قرار دارن
دیوی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي هغه کپلوړو او کپټیټو څوکۍ دی باید د حکومتي پایو د ټینګولو هڅه وکړي. خدا سي څرګندونه لکه استاد محقق چې کوي د هیوادوالو په ذهنونو منفی اغیز کوي او کتری ډډه وشي ډیر ښه کار به وي
اگر خودداری وکړن کار خوب کوي.
دا خبرګونونه داسې مهال را څرګندېږي چې د اجرا ریاست دویم رسیال تېره ورځ یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت په افغانستان کې د جګړې د تیزیدو په هڅه کې دی. محمد محقق ویلي د مهمو کارونو پر ځای د حکومت مشران دا وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو سره په بلخ، کندوز او مرکزي سیمو کې په زور ازمایلو لګیا دی. د رسنیو لخوا په خپاره شوي بیان کې محقق د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ د طالبانو د وروستۍ حملې له کبله هم د حکومت په سیاستونو سخت انتقاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې ډېر وخت په حکومت د دې انتقادونو په اړه په دغه راپور کې د ښاغلي محقق نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. محقق له دې وړاندې هم تر ډېره د حکومت په سیاست او شخصا په ولسمشر غني سخت انتقادونه کړي دي. نوموړی نه یوازې د اجرا ریاست دویم رسیال دی بلکې د لوی ملي ائتلاف مطرح غړی هم دی. د تیر کال په ایران کې په یو غونډه کې هم د حکومتي پالیسۍ ضد دا څرګندونې کړې وې چې وروسته بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د ده څرګندونو د پلټنو امر وکړ خو معلومه نه شوه چې یاده مسله کوم ځای ته ورسېده. د محمد محقق لخوا د حکومت ضد بیا بیا څرګندونو سره د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي ادعا کړې چې محقق په دا ډول پارونکو څرګندونو غواړي د ایران د ګټو په خاطر په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لمن ووهي. خو دا ادعا د اجرا ریاست د دوه مرستیال لخوا رد شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي محقق دنده لامل شوي چې دغه ډول څرګندونې تعقیب نه شي کنه؟ په حقوقي لحاظ نوموړی د انتقاد حق لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال سبحان مصباح یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
جزا په کوټ کې هغه څوک چې د حکومت په ضد باندې خلک راپاروي جزا لري او دا جرم ګڼل کېږي او داسې کارونه باید ونه شي. یعنی دا څرګندونې جرمي بڼه هم لري خپل ځان ته چې یو څوک باید په هیڅ عنوان باندې د حکومت په ضد باندې هغه نیوکه چې کېږي نیوکه به قانوني کېږي. که چېرته حکومت له خوا نه قانون نقض کېږي بیا دا د مدني ټولنې د ټولو حق ده چې حکومت متوجه کړي.
ښاغلی مصباح وایي د نړۍ په سیاسي، اخلاقي او منطقي قاموس کې هم داسې څه نشته چې یو لوړ پوړی حکومتي چارواکی دې بیا بیا حکومت وګواښي او پرې د انتقادونه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه سیمه ییزه مسله راواخلو. د پاکستان په ستره محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شاید د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تېره شپه اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملوک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیا بیبي به برات اخلي ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کرانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملوک په وینا وروسته د ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیا مدافع وکیل وویل دای بنن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغ شاهدي ورکړي په داسې حال کې چې رښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیا بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل. خو په پاکستان کې د نن بیا د اعدام په تطبیق کې ځند د هغو تنلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او د قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملوک اسوشیتد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والی سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکو په دازو او وژل شو. سیف الملوک د آسیې بیبي وکالت تر لاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورن او کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري، مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
دوستانو په پاکستان کې مو د عیسویانو د ستونزو په اړه دغه راپور واورېده. تاسو کولی شئ چې دا او دغه راز نور راپورونه او مقالې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولي او د همدغه خبرونه مو بیا هم واورئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به یوه ساینسي مسله راواخلو. په یوه تازه څېړنه کې معلومه شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه لاسمت سروان څخه به واورو.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په 100 کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وي. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز ځمکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شولې کور د سالیس خبر قانون مشه وتان چې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کې چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې 15 کس د ګوزان مرز وهلي دي. زه غواړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راوړي او دغه اعلان خپور کړي ان شاء الله په واکسین سره به تداوی وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کمجیرونو د نوې شارک نه تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بل منزل کې دی او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او تل ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بل منزل دی او تاسو چې کار پې وکړئ دني نمرې درنه مستعده او نمرې درنه دې تاخلو اوس چې کار کوو. اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واوریدل چې خپل ستونزې زموږ سره شریکې کړي وې. که تاسو هم خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سي د ازادي راډیو ته زنګ وي او زموږ پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وي، خپل ستونزې را سره شریکې کړي. ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو لاره له چارواکو سره شریکوي. دوستانو غواړم دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم بیا ولولي او راپورونه او مقالې مو ولولي. پته مو د ازادي راډیو .com. پښتو خبرونه هم دومره وه. دری مجله سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.